آمریكا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا په افغانستان کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن د پاکستان د پولیسو سره نږدې لسګونه سپرلې او تختولې. د مصر محکمې په خواني جمهور رئیس محمد مرسي او د سلو نه زیاتو نورو مدافعانو ته د مرګ سزا واوروله. او د امریکا د دفاع وزارت ویلي دی چې د امریکا خاص قواوو د اسلامي دولت یا داعش یو لوړ رتبه قومندان وژلې او مېرمنې نیولې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې هیڅ خطر نشته چې وسلوال مخالفان دي کوم ولایت ونیسي. او د اوکراین د مسلې په سر د امریکا او روسي اړیکې دومره خراب شوې دي لکه د سړې جګړې په وخت کې چې خراب وي. د دې او نورو مطالبونو مخ کې زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
په افغانستان کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن د شنبه په ورځ د پاکستان سره پولې ته نږدې په یو ختیځ ولایت کې لسکونه سپرلۍ تښتولې دي. دا پیښه د پکتیا د ولایت د سید کرم په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ولایتي مقامات او د سید کرم د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو دیرش موټرونه ودرول، څو ساعته وروسته یې لسګونه کسان د ځان سره نامعلوم ځای ته یووړل. د طالبانو نتاغ زبیالله مجاهد وایي په قریب دیرشو تښتول شویو کسانو کې اته مهم حکومتي مامورین دي او د حکومتي چارواکو دا خبره صحیح نه ده چې په تښتول شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. افغانستان امنیتي قواوو په سیمه کې پلټنه پیل کړې ده. د پنجشنبه په ورځ یوه طالب د پکتیا څارنوال نجیب الله سلطان زوی چې کابل ته په سفر تللی و وواژه. طالبانو په دې دوو هفتو کې د لوی څارنوالۍ د دفتر په مامورینو مرګانۍ حملې کړي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د مصر محکمې په خواني جمهور رئیس محمد مرسي او د سلو نه زیاتو نورو مدافعانو ته په 2011 کال کې د زندان د ماتولو له امله د مرګ سزا واوروله. دغو کسانو ته په قاهره کې نن دا سزاګانې واورول شوې. د مصر د مذهبي عالي رتبه مقاماتو لوی مفتي به د جون په 2 نتیجه اعلان کړي. په خواني جمهور رئیس همدغه راز په جاسوسۍ هم تورن شوی دی. تیره میاشت محمد مرسي په دیموکراتیکه طریقه د مصر منتخب رهبر په 2012 کال کې د جمهوری ریاست د ماڼۍ نه بار د احتجاج کوونکو د وژلو په ارتباط په 40 کاله بند محکوم شوه. جنایي محکمې همدغه راز د اخوان المسلمین 12 نور رهبران او ملاتړ کوونکي د تشدد په الزامونو کې محکوم وګڼل، خو په قتل کې محکوم نه دي ګڼل شوی. د مصر پاوز په 2012 کال کې هغه وخت په ملینو مصریانو مظاهره وکړي چې د مرسي حکومت د قدرت نه غلطه استفاده کړي ده، مرسي د قدرت نه لري کړ. د هغه وخت رئیس د مرسي د حکومت لوی درسیز او اوسنی جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د اخوان المسلمین زرګونه غړي او طرفداران بندي کړي دي.
سپینه مانی یو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د امریکا خاص ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش یو لوړ پوړی کمانډان د سوریه په ختیځ کې وژلې دي او مېرمن یې نیولې ده. د غبرې د شپې په ابو سیاف باندې سویدي چې واشنگتن وایي د داعش په نظامي او مالي عملیاتو کې لاس درلودي. ابو سیاف د داعش د پاره د تیلو په تور مارکیټ کې هم دخیل وو چې د همدغه لارې د داعش اکثر فعالیتونه تمویلیږي. سپینمانی وایي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ ناوخته د دفاع وزارت امر وکړ چې په عراق کې د میشت امریکایي ځواکونه د العمر سیمې ته د عملیاتو لپاره واستي. د داعش د دې مشر میرمن چې ام سیاف نومیږي په عراق کې د امریکا د پوځ په توقیف کې ده او د عملیاتو پر مهال د ابو سیاف د کور څخه یوه یزیدي میرمن هم چې د دواړو لخوا په کور کې زندانی شوې وه آزاده شوې ده. د امریکا د ملي امنیت د شورا د ویاندې برنډیتا میهن له قوله په دې عملیاتو کې امریکایي پرسونل ته هیڅ صدمه نه ده رسیدلې. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر په یوې ملسي بیانیې کې ویلي دي چې دغو عملیاتو د داعش په ډلې یوه بله غټه ضربه وارده کړې ده او دا هغه څه په ډاګه کوي چې د امریکا متحده ایالات به هیڅکله ترګر پرې نه ږدي چې ځالې پیدا کړي او زموږ اتباعو او زموږ د متحدینو او دوستانو اتباعو ته ګواښونه پیښ کړي. یادونه وړ ده چې د امریکا او د څو متحدو ملکونو الوتکې د څو میاشتو رئیسې هر ورځ په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت پر ضد هوایي عملیات ترسره کوي، خو ځمکني عملیات یې ډیر محدود دي. یوازې تیر ماښام د ایتلاف جټ الوتکو 21 هوایي بمباري کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د چین خارجه وزیر وانګ لی د امریکا خارجه وزیر جان کیری ته چې چین ته په سفر تللی دی نن ویلی دی د خپل حاکمیت او ارزي تمامیت د دفاع لپاره د بیجینګ هوډ لکه تیږه غوندې کلک دی او نرمیږي نه. دغه تبصره په بیجینګ کې د دغو دوه عالي رتبه ډیپلوماتانو د خبرونو وروسته په خبری کانفرنس کې شوې ده. دا ډیپلوماټان د تجارت د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د جنوبي چین د بهيري د جنجالي سیمو په سر د پیدا شوی تاریخوالي په شمول په یو شمیر مسلو غږیږي. د ویلي دی امریکا غواړي چې د جنوبي چین په بهيره کې د سولې او د چین د مقاماتو د ملکیت د ادعاګانو دوی ته اندېښنې اچولې دي او وایي چې ما د خارجه وزیر وانګ لی په وسیله د چین نه غوښتل چې د دغو اندېښنو د کمولو لپاره او د ډیپلوماتیک حل لپاره د نورو سره لاس یو کړي. چین د سپاتی د ټاپوګانو په سیمه کې د خپل مالکیت د ادعا هڅې ټینګې کړې دي. فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونای او تایوان هم د سپاتی د ټاپوګانو په ځنو برخو باندې د مالکیت دعوه لري. خارجه وزیر کری به سبا د یکشنبې په ورځ د ستراتیژیکي او اقتصادي غونډې نه مخکې چې سکهال د سپتمبر په میاشت کې امریکا ته د چین د جمهور رئیس د سفر په وخت کې کیږي د جمهور رئیس شی جی پینګ سره وغږیږي.
د امریکا د ترانسپورټي چارو د خوندیتوب کمیسیون وایي چې د امټراک اورګاډي چې د سیشن به پورز د فیلادلفیا په ښار کې د بدلینه واوښتي شای په کمشي وشتل سوی وي. د امټراک د اورګاډي انجینر برانډن باشن چې پروند جمعې پورز زلمړي ځل د پاره د چارواکو لخوا ځینې تحقیقات وسول وی ویل د هغه هیڅ شی نه دی پیاد چې د اورګاډي د چپکېدو څو شیبې مخکې څه وسول. په دې پیښه کې اته کسه وژل سول او د 200 څخه زیات کسان ټپیان سول. د باشن مدافع وکیل وایي چې د اورګاډي د چپکېدو نه وروسته یې د موکل سر سخت ضربه خوړلې ده او د پیښې په اړه جزئیات نه دی پیاد. د دې پیښې وروسته د امریکا په شمال ختیځ کې د امټراک د اورګاډي فعالیتونه لا په نورمال ډول بیرته پیل سوي نه دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په مراکش کې مقاماتو د جنین د سخت په قوانینو کې لږ نرمښت راوستی دی چې د زبرزنا په صورت کې او هغه وخت چې جنین سخت کېدل شي چې هغه ایبی وي. د مراکش پاچا محمد د عدلی او د مذهبي چارو د وزیرانو او د مدني حقوقو د دولتي ټولنې د رئیس سره د مشمرونه وروسته دغه قانون بدل کړی دی. د شمالي افریقا په سیمه کې د جنین سخت یا غرزول بیخي ممنوع دي. غیر دولتي ادارې وایي په مراکش کې د دغو قیوداتو باوجود د ورځې د قریب شپږ سوه تر 800 پورې په غیر قانوني ډول جنین سخت کیږي. پروتون ام راکټ چې یو مکسیکوي مصنوعي سپوږمۍ فضا ته وړله نن فضا ته د دوغولو نه سمدستي وروسته د کار ولویده او په سایبیریا کې ولویدله. دا پیخه د روسیې په فضایي سیستم کې یو بل ناکامي ښیي. د روسیې مطبوعاتو د روسیې د فضایي مامورینو د خلی رپورت ورکړی دی چې په دغه راکټ کې چې د مکس سیټ 1 په نامه باندې مخابراتي سپوږمۍ انتقالوله د توغولو نه کم 1500 ثانیې وروسته پکې نقص پیدا شو. دا راکټ د قزاقستان د بایکانور د فضایي مرکز نه وتوغول شو. د دې راکټ د عملی ژوند ته خطر نشته دی او د پروتون د راکټ د سقوط علت لا هم تر اوسه نه دی معلوم. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. نظامی مقامات وایي چې په زابل کې د بدر په نوم پوځي عملیات پای ته رسولي دي، خو د خاک افغان ولسوالۍ لا هم له دولتي حاکمیت نه بار ده. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو د خبریال اکرام شینواري را لېږلي رپورټ ده. دی وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې هیڅ داسې خطر نشته چې وسلوال مخالفان دي کوم ولایت ونیسي.
د کورنیو چارو وزارت قسم د افغانستان په ولسوالیو کې د مخالف وسلوالو د پوځي تحرکاتو را مخې ته کېدلو احتمالات نه ردوي، خو وایي چې وسلوال مخالفان دومره هم پیاوړي نه دي چې افغان امنیتي ځواکونه کوم ولسوالي او یا هم کوم ولایت ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس په وینا کې د افغان پوځي چارو د کارپوهانو نه هم وغوښتل چې په کار نه دي چې هغوی په خپلو بحثونو کې افغان امنیتي ځواکونو له لاسه د کوم ولایت او یا کوم ولسوالۍ د وتلو مسله مطرح کړي.
شما به خاطر دارین چې دربارې ولایت کندز
صدیقي ویل د دې لپاره چې د کندز سکوت په حق لري خبرې کیدلې او ویلي دا ولایت په وسلوالو مخالفانو لاسته پریوزي. دا ډول بحثونه پرته له دې چې د افغانستان خلک اندېښمن کړي او دښمن تبلیغاتي دستګاه پیاوړي کړي بل څه ترې نه ترلاسه کېدای شي. صدیقي ویل چې کندز هماغه سي د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایان ویل چې د تیرې اونۍ په اوږدو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې یو څو شل پوځي عملیات ترسره کړي دي. صدیقي ویل چې د دغو یو څو شل عملیاتو په ترڅ کې چې لړۍ لا په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم دوام لري، درې سوه دوه اویا مخالف وسلوال وژل شوي، یو څو شپېته تنه نور ټپیان شوي او اته څلوېښت تنه مخالف وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په لاس ژوندي نیول شوي دي.
زموږ تلفات ډېر کم و، یعنی ما د مخام تشریح ورکړئ چې نسبت د مخالفینو ته زموږ تلفات ډېر ټیټ شوي او ډېر کم دي، خو هغه نشو کولی دغه جزئیاتو باندې خبرې وکړم. د مخالفین تلفات شته، متاسفانه ملکی افراد هم شته. په دغه تیرې هفته کې د مخالفینو د برید په نتیجه کې زمونږ ودېرش ملکی افراد متاسفانه شهیدان دي او نږدې اتیا کنه نور اتیا تنه نور زخمیان دي. د درې ولسوالۍ پنجشیر کې طالبان نشته، هغه یو موږ هغه برید یا هغه فایلونه چې هلته شوي هغه څېړو وګورو چې څه مشکلات ستونزه رامنځته شوی. اما د طالبانو مسله دا کومل نه ده، په درې ولسوالۍ کې طالبان نشته او دوی نشي کولی چې هلته ځای په خدان لپاره پیدا کړي.
خو طالبان لا دمخه په یو بیان کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې دغو ځواکونو ته د سر د درانه زیان اداوي کړي دي. طالبانو د افغان حکومت لخوا دغه ډلې ته د سر د درانه زیان په باب سرګندونې محض اداوي ګڼلي او وایي چې دا اداوي حقیقت نه لري. همداشان د کورنۍ چارو وزارت وایان په خپل دغه خبري کانفرنس کې د غور ولایت د چارسدي او پساون د ولسوالیو په باب هم خبر اعلان ته معلومات ورکړه. ویل چې د غور ولایت د غدوار ولسوالیو نه مخالفان په شاتم بولی او تر دې شو پوری وجلی دي. صدیقي د کندوز په امام صاحب او د بغلان په ولایت کې هم د مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو یادونه وکړه. ویل چې د ناوی ولسوالی له هم د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. صدیق صدیقي په کابل کې د چهارشنبه په ورځ په پارک پلس بلمستون باندې د مخالف وسلوالو د برید په باب ډیر سوالونه ډډه وکړه، خو واده وکړه چې د پلاتونو د بشپړېدو وروسته به د دغه برید جزئیات رسنیو سره شریک. د کورنۍ چارو وزارت وایي ویل چې د مخه دغه وزارت څو ځلې د پارک پلس بلمستون امنیتي چارواکو ته په دغه بلمستون د برید په باب خبرداری ورکړی و. صدیقي ویل چې د بلمستون امنیت په خپله د دغه بلمستون لخوا ساتل کېده. د چهارشنبه په شپه په کابل کې د پارک پلس په میلمستون باندې یو ځانمرګي برید وکړ چې په تاسو کې تر 16 تنو پورې وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د مړو او ټپیانو زیات شمېر بهرنیان دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د افغانستان نظامی مقامات ویلي دي چې په زابل کې د بدر پونم پوزي عملیات پای ته رسول دي، خو د خاک افغان ولسوالۍ لا هم د دولتي حاکمیت نه بار ده. بل پلو د غزنی د ناوی ولسوالۍ چې په دغه پوزي عملیاتو کې د نه کلونو نه روسته نیول شوی و، پرون وسلوالو طالبانو د هغې د بیرته نیول کېدو ویډیو خپره کړې ده. عزیز الله پوپل رپورت را لېږلی دی.
په زابل کې د بدر پنوم د پوځي عملیاتو یو هدف هم د دې ولایت په شمال کې د خاکافان ولسوالۍ بیرته نیول کېدو چې له تیرونه کال راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې ده. خو پرته له دې چې یاد هدف ترلاسه شي، نظامی مقاماتو د یادو پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. په جنوب کې د 215 متل قلی اردو چې د دې عملیاتو مشري کول، په زابل کې د د میشتو پوزونو څخه علاوه له نورو ولایتو څخه هم ځانګړي ځواکونه د دې عملیاتو د بریالیتوب لپاره وربللې وو. د نوموړي کلی اردو درسیزوال سید واقف شاه سیدی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د بدر په نوم پوځي عملیاتو په زابل کې د بهرنیو وسلوالو د مرکزونو د جوړېدو امکانات له منځه وړي او د دولت وسلوالو مخالفینو ته هم په دې پوځي عملیاتو کې درنه مرګ ژوبله اوښتي.
هغه کوم قوتونه چې د مخالفینو او د بهرنیانو په ملاتړ باندې وو هغه کاملا مونږ د منځه ویوړل، هغوی مو بیخي تیزو پراګنده کړل. داسې باید زه به تاسو ته عرض وکړم چې نور په د زابل ولایت کې دوی نشي کولای چې ځانونه راټول کړي.
خو جنرال سیدی وایي چې د عملیاتو له پایته رسیدو سره پر یوه وخت دوی هوایي څار زیات کړي او د ځانګړو سرتیرو په وسیله به نو پیدا کېدونکو ګواښونو ته پر وخت جواب وایي.
زموږ ایسار یعنی په دې معنی چې کشف هوایي زموږ 2402 تعقیبوي هر ځای کې چې وي، موږ هلته د عاجل ورته کوم ځای کې چې دوی پیدا شي کوماندو ورته خده کوو.
خو د ځای خلکو له نظره امنیتي ګواښونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي او د هلته ټولو غوره لارې د پیاوړي سیمه ییزې حکومتولۍ رامنځته کول بلل کیږي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان وایي چې په لنډ وخت کې هغه ګواښونه راکم سوي چې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له کبله موجود وو، خو د دوامدار ثبات لپاره د ولسوالیو په کچه باید عامو خلکو ته وړ خدمتونه وړاندې شي.
تیرو څلورو میاشتو کې دښمن په زابل کې قرارګاوې جوړې کړي، په زابل کې موقعیتونه ځایونه یې جوړ کړل، نو د دولت زموږ د غوښتنو وسی عملیات وکړي، کومه منطقه د تصفیه کې هغه منطقه بیرته وساتي او د دولت تر تسلط لاندې او هغه خلک زموږ ولس دولت نږدې شي.
خو دا چې د زابل د فیلسو پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولې د خاک افغان ولسوالۍ تر دولتي حاکمیت لاندې را نه وستل سوه، نظامي او د زابل د محلي ادارې مقامات په اړه څه نوایي؟ بلخوا بیا د زابل په گاوند غزنی ولایت کې د ناوی ولسوالۍ چې تر 9 کال وروسته په دې پوځي عملیاتو کې تر دولتي حاکمیت لاندې رالل، د تیرې اونۍ په اخر کې بیرته نظامی کسان ورڅخه وتلې دي. د غزنی مرسیال والی محمد علي احمدي امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې دوی اندیشمن دي چې ممکن یا د ولسوالۍ ته بیرته وسلوال طالبان ورسنه سي، خو وسلوالو طالبانو بیا د جمعې په ورځ لا د ناوی ولسوالۍ د بیرته نیول کېدو ویډیو رسنۍ ته لیږلې ده. د عامو خلکو لوی غوښتنه هم همدا ده چې که دولت د نظامی قوې د کارولو په پرتله د ملکی حکومتولۍ پر پیاوړتیا خپل پاملرنه زیاته کړې وای، ممکن اغیز یې هم تر نظامی ځواک زیات ثابت شوی وو. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا راډیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا راډیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د اوکراین په سر د امریکا او روسیې اړیکې دومره خراب شوې وي لکه د سړې جګړې په وخت کې شوې. خو روسیې ته د امریکا د بارنیو چارو د وزیر جان کیری سفر او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ملاقات نه وروسته یو ځل بیا داسې لی پیدا شوې دي چې ښایي د دې دواړو هیوادونو اړیکې به بیرته تودې شي. د ماسکو نه د امریکا خبريال دانیل شرف رپورټ را لېږلې ده.
د سیاسي چارو مبصرین په دې باور دي چې د خاغلی پوتین او خاغلی کیری ملاقات چې څلور ساعتای دوام وکړ، خای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راشدر شي د زیاتوالي سبب شي. خو ترڅنګ دا هم وایي چې په یو شمیر مسایلو کې لا هم د واشنگتن او مسکو ترمنځ ښکاره مخالفت شته دی، لکه په یوکرين کې روان حالت. د دغو مخالفتونو سره سره د دواړو هیوادونو ولسمشران په منظم ډول په تلیفون کې خبري کوي او جګپوړي ډیپلوماټان هم په کافي اندازه ناسته ولاړ لري. په مسکو کې د کارنګي په مرکز کې چیډونکو دیمتری ترینن وای چې د خاغلی پوتین سره مخامخ خبري اترې کول په دې خاطر زیات اهمیت لري چې هغه په کرملین کې د پریکړه کولو اصلي سړی دی. زه دا تمه نه لرم چې د دواړو هیوادونو اړیکې باندې نرم شي، ځکه چې زه فکر کوم هغوی جدي مخالفتونه لري. دا ستونزې په یو ملاقات کې نه حل کیږي او ډیر څه باید شوشي، خو مهمه دا ده چې اوس خبرې ترې په لوړه کچه شروع شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په 2013 کال کې هم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی و، خو کله چې روسیې د امریکا د ملي امنیت د ادارې یو قراردادي ایډوارد سنوډن ته پناه ورکړه، د دواړو هیوادونو اړیکې بیا سست شولې. ایډوارد سنوډن د امریکا د جاسوسۍ په اړه محرم معلومات افشا کړل او وروسته بیا مسکو ته وتښتید او هلته ورته سیاسي پناه ورکړ شوه. خو رپورت وایي د روسیې او امریکا اړیکې نور هم پسې هغه وخت خړې پړې شوې کله چې روسیې د یوکرين د کریمیا سیمه د ځان سره ونخلوله او د بلتون غوښتونکو سره یې پوځي ملاتړ شروع کړ. خاغلی ترینین وایي چې د مسکو او واشنگتن پڅو اړیکو په سوریه کې د سولې په حلزلو هم اغیز کړی. ترینین وایي دا څه فکر کړي چې د مسکاو او واشنگټن اړیکې به تر دې اندازې ښه شوي وي چې په سوریه کې د روغې جوړې او جګړې د پای ته رسولو لپاره به ترې ګټه اخیستل شوي وي، خو له بده مرغه چې په دې دوه کلو کې هیڅ هم ونه شول. سره له دې چې مسکاو او واشنگټن په یوکرین کې د جګړې د پیل کېدو پر سر اختلافات لري، خو دواړه یې په دې باور دي چې یاغیانو او د کیف حکومت د اوربان نه سرغړونه کړې دي او ژمنه وکړه چې د خپل اثر رسوخ نه په ګټې اخیستو به کوښښ وکړي چې په هغه هیواد کې جګړې ختم کړي. د دفاعي چارو کارپو پاول فیلګنهاور چې په مسکاو کې د غزیتا ورسپانې لپاره لیکنې هم کوي، وایي چې مسکاو دې ته ضرورت نه لري چې په یاغیانو د خپل اثر رسوخ نه کار واخلي، ځکه چې یاغیانو ته قومنده د همدې ځای نه کیږي. په یوکرین کې بلتون غوښتون کې یاغیان تر یو حده ګوډاګیان دي او په مستقیم ډول د روسیې د پوځي قومندې لاندې دي. د هغوی ټول لوجستیکي مواد د روسیې پوځ ورته برابروي. هغوی یوازې هغه څه کوي چې قومندې ورته کیږي. هغوی د مسکو په خوا کې ډزې کوي او د مسکو په خوا کې ډزې بندوي. خو د دغو شواهدو سره سره د روسیې چارواکي دا نه مني چې ګواکې هغوی یاغیانو ته وسلې ورکوي او یا عسکر هلته د جګړې لپاره لیږلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اور تورکڑو لخو بنو دشیبا، ہر گل میں اور ترا وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اور ترا وستو ملیار میں کبلبل، جوڑ کے او محل. نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مام کڑام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گنو نا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل، دسندر سپنو شگونا میں جوڑ کئو محل. پوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے، خندا تا دا تنظرو کل زر کے گاڑے دلے، دستورو مست سرگے غلے غلے را پے دلے، رو رو پے مست راغلا دا زوانے اورے کبل، رو رو پے مست راغلا دا زوانے اورے کبل، سندس پینو شگونا میں جوڑ کے او محل، دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل.
دا امریکا غاگ دا آشنا راڈیو دا فیس بک پاتھا دا وی او اے پشتو.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. په افغانستان کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن د شنبې په ورځ د پاکستان سره پولې ته نږدې په یو ختیځ ولایت کې لسګونه سپرې وتښتولې. دا پیښه د پکتیا د ولایت د سید کرم په ولسوالۍ کې شوې ده. ولایتي مقاماتو او د سید کرم د ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو کوم دیش موټرونه ودرول، څو ساعت وروسته لسګونه کسان د ځان سره نامعلوم ځای ته بوتلل. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد وایي په قریب دیشو تختول شوو کسانو کې اته مهم مامورین دي او د حکومتي چارواکو دا خبره صحیح نه ده چې په تختول شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم دي. د افغانستان امنیتي قواوو په سیمه کې پلټنه پیل کړې ده. د پنجشنبې په ورځ یو طالب د پکتیا سرنوال نجیب الله سلطان زوی چې کابل ته په سفر تللی و وواژه. طالبانو په دې دوه هفتو کې د لوی سرنوالۍ د دفتر په مامورینو باندې مرګانۍ حملې کړې. پینمانی او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د امریکا خاص قواوو د اسلامي دولت یا داعش یو لوړ رتبه قومندان د سعودي په ختیځ کې وجلې او د هغه میرمنې نیولې ده. د غبرید د شپې په ابو سیاف باندې شوې ده چې واشنگتن وایي د داعش په نظامی او مالی عملیاتو کې لاس درلود. ابو سیاف د داعش لپاره د تیلو په تور مارکیټ کې هم دخیل وو چې د همدغې لارې د داعش اکثره فعالیتونه تمویلوي. پیرمان وایي چې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د جمعې په ورځ ناوخته د دفاع وزارت ته امر وکړ چې په عراق کې د میشت امریکایي قواوې د الومر سیمې ته د عملیاتو لپاره واستوي. د داعش د دې مشر میرمن چې ام سیاف نومیږي په عراق کې د امریکا د پوځ په توقیف کې ده او د عملیاتو په وخت کې د ابو سیاف د کور څخه یوه یزیدی میرمن هم چې د دواړو لخوا په کور کې زندانی شوې وه آزاد شوې ده. د امریکا د ملي امنیت د شورا نطاق لقوله ول شي ودي چې په دې عملیاتو کې امریکایي پرسونل ته هیڅ صدمه نه درسته. د مصر محکمه په خوانی جمهور رئیس محمد مرسی او د سلو نزیاتو نورو مدافعانو ته په 2011 کال کې د زندان د ماتولو لامل د مرګ سزا واوروله. دغه کسانو ته په قاهره کې نن د سزاګانی واورول شو. د مصر د مسبی علي رتبه مقاماتو لوی مفتی به د جون په 2 نیټه نهایي نتیجه اعلان کړي. په خوانی جمهور رئیس هم دغه راز په جاسوسي هم تورن شوی دی. تیر میاشت محمد مرسی په دیموکراتیکه طریقه د مصر لمړنی منتخب رهبر په 2012 کال کې د جمهوری ریاست د مانې نه بار د احتجاج کوونکو د وژلو په ارتباط په 40 کاله باندې محکوم شو. د چین خارجه وزیر وانګ لی د امریکا خارجه وزیر جان کیری ته چې چین په سفر تللی دی نن ویلی دی چې د خپل حاکمیت او ارضي تمامیت د دفاع لپاره د بیجنګ هوډ لکه تیږې غوندې کلک دی او نرمیږي نه. دغه تبصره په بیجنګ کې د دغو دوه عالي رتبه ډیپلوماتانو د خبرو نه وروسته په خبری کانفرنس کې شوې ده. دا ډیپلوماتان د تجارت د شمالي کوریا د اتمي پروګرام او د جنوبي کوریا او د جنوبي چین د بهيري د جنجالي سیمه په سر د پیداشي وی تاریخوالي په شمول په یو شمیر مسلو باندې غږیږي. نوریدونکو تیر میاشت د زابل په ولایت کې وسوالو کسانو لسګونه مسافر چې اکثره یې هزارګان وو وتښتول چې وروسته بیا د قومي مشرانو په منګرتوب او د افغانستان د حکومت په الوزلو خوشی شو. نن یو ځل بیا وسوالو د پکتیا په ولایت کې مسافر د موټر نه ښکته کړل او وی تښتول. آیا د وسوالو طالبانو د جګړې کولو دا نوې تاکتیک هغوی دا کار د څه دپاره کوي؟ د پیسو او که د خپلو کسانو د خوشي کېدو په خاطر؟ د خبرو اترو یا گفت شنو د نن شپې په پروګرام کې په همدې موضوع باندې بحث کوو. تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې اوس فیسبوک کې ولیکئ، وروسته خپرونې ته ټیلیفون وکړئ. مننه چې پروګرامونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ. د پروګرام قربانه اشرف الله رحیمزوی او قدیر مشرف دي. دغه د سوشي بیروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کړي.